سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت لس بجو شي د مسلسه و مورز خبرونه درته هم لرخوص خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی چې هیوادی ممکن د طالبانو د مشرانو په سر د القاعدې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن په پرتللو انعام وړاندې کړي. ښاغلي روبیو تېره شپه شپږم د سلباغي ناوخته په خپل اکس پاڼې کې ولیکل چې مام د اوس واورېدل چې طالبان د راپور شوې اندازې څخه ډېر امریکایان یرغمل نیولي دي. که رښتیا وایي موږ باید سمدلاسه د لوړ پوړو تل مشرانو په سرونو لویه جایزه ولګو. شاید حتی د هغه څه څخه هم لوی چې موږ د اسامه بن لادن لپاره ځانګړی کړی و. د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو دوه امریکایي بندیان راین کوربت او ویلیام مکینتی خوشې کړل او د خپلې بغړي خان محمد د خوشې کول په بدل کې امریکا ته راستنه کړل. د امریکایي رسنیو په وینا دوه نور امریکایي وګړي جورج ګزمن او محمد شاه حبیبي له هم د طالبانو په بند کې دي، خو طالبان د افغان یو اصل امریکایي محمود شاه حبیبي نیول ردوي. طالبانو تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري په اړه څه نه دي ویلي، خو دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ د سلواغې په څلورمه وویل چې هغه په افغانستان کې د یو شمېر طالبانو د مشرانو چې له ډلې یې د هغوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه کړې ده چې د بشریت پر ضد او د افغان ښځو او د نجونو پر وړاندې د پراخ په تبعیضي جرمونو تورن دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوال د غوښتنې په ځواب کې وویل چې دا عمل دوه ګونی او سیاسي انګیزه لرونکی چلند دی. خو د نړیوالې جزایي محکمې د څارنوالۍ د اقدام د بشري حقونو سازمان او ګڼ شمېر افغان ښځو له هرکلي سره مخ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی نن سهار د افغانستان پلازمېنې کابل ته ورسېد. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل مقعی د یکشنبې په سهار د سلباغي باما په خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر کې په دې اړه لیکلي. مقعی زیاته کړې چې د ښاغلي رقچی سفر د هغه څه په چوکاټ کې ترسره شو چې هغه د ګاونډیتوب پالیسي بولي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اصلي ماموریت سره سم چې د هیواد ملي ګټې دي تعقیبوي. هغه نور جزئیات ورنه کړه، خو ایراني رسنیو راپور ورکړ چې رقچی به کابل ته د خپل سفر او د طالبانو له چارواکو سره د لیدنې پر مهال دلمن د اوبو د قونو د مخدره توکو د قاچاق مخنیوي او ایران ته د میلیونونو افغانانو د کډوالې په اړه خبرې وکړي. د نورو ودونو په څیر ایران لا هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران د هغو سوی ودونو له ډلې څخه دی چې ډیپلوماټان یې مړلي دي. ورسته خبر هم ده چې د ریټرز خبر لمخې سپینې ماڼۍ د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن د ادارې هغه امر لغوه کړی چې اسرائیل ته درانه بمونه نه لیږل. په ورته وخت کې د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې موضوع ته له اشارې پرته ویل چې ډیر شان اوس اسرائیل ته رسیدو په لاره کې دي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
خبرونه ته شرحلی د کابل او اسلام آباد ترمنځ سربندې درې کاله مخکې خوږې اړیکې ورست تر بلې په ترخېدو دي. په ورستي مورد کې په کابل کې واکمنو طالبانو تور پورې کړی دی چې د پاکستان د کراچۍ او اسلام آباد هوایي ډګرونو له لارې د داعش مرکزونو ته له ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه نوي کسان انتقالي شي. افغان طالبانو دا ادعا په هغه کلني راپور کې کړې ده چې د دوی امنیتي او تصفیوي کمیسیون په پنځو مخونو کې خپور کړی دی. طالبان وایي چې کېدای شي دا کسان په راتلونکو میاشتو کې د سیمې او نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د بریدونو هڅه وکړي. طالبان تور پورې کوي چې پاکستان په بلوچستان او د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمو کې د داعش د روزنې کمپونه جوړ کړي دي. افغان طالبان دا تورونه په داسې وخت کې لګوي چې اسلام آباد دوی تورن کړي دي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په افغانستان کې پناه ورکړې ده او د دې ډلې غړي له هغه ځایه پاکستان ته داخلي شي او ترورستي بریدونه کوي. د کډوالو مسله هم د دواړو لوریو ترمنځ جنجالي شوې ده. اسلام آباد وایي چې تر کله به په میلیونونو افغانانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکوي. کابل وایي د کډوالو له مسلې باید د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه شي. په 2020 کال کې چې طالبانو کابل ونیو، په اسلام آباد کې یو شمېر سیاستوالو میټایانې وویشلې. څرنګه دا اړیکې دې کچې ته رسېدلې دي چې پر یو بل سخت تورونه پورې کوي؟ بحث لپاره لندن د اسکایپ لاري سید بلال فاطمی را سره ده. هر کله مو کوم خبرونه تشته راغلی او دلته په استودیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره ده. فاطمی صاحب، که لمړی له تاسو وورو د افغان طالبان او اسلام آباد دغه خوږی اړیکی ولې د هتر رسیدلی چې په یو بل باندې ډیر سخت تورونه پوری کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه احترامات تاسو شبی جان وروره. هغه کسان چې د عیسی سره نو د غینې فاصله درلوده هغه ټول یا ګوانټانامو ته شول یا ونیول شول یا تقبیه شول یا په ازرار، چې په هغې کې زما خپل اوخ هم موجود و، په آخر کې پاکستان په حساب ووژه او په شهادت ورسېده. او د هغې کسان یو متضررینه زه خپل هم یم چې ما ته پاکستان زهر راکړل او زه مفلوج شولم. او نن دا تاسو ګورئ زه یو کونج کې ناست یم، شل کاله شو یا دویش کاله شو زما دا حال دی. دا د هماغې سیاست نتیجه ده چې چا به اختلاف کو د پاکستان د هغې سره هغه ته هغه به ضربه کېده، هغه به اوچتېده، هغه به وهل کېده. چاغی که ملا برادر دی، ملا عبدالرزاق دی، ملا عبید دی، ملا یاسر دی، مولوی عزیز الرحمن زما اوخی دی، همدارنګه د مولوی صاحب متوکل دی، مولوی صاحب السلام ضعیف دی، د هغه کسانو چې دی جهاد غوښته دی اشغال په مقابل کې، مګر د چا د غلامۍ تر سوری لاندې نه، د برابرۍ په حساب چې دغه نظام مونږ دغه کوو.
فاطمی صاحب وبخښئ، فاطمی صاحب، تاسو ځینو کسانو ته اوس دلته اشاره وکړه لکه ملا عبدالسلام ضعیف او یا مولوی متوکل، دا خصوصی هم په صحنې کې نشته. سوال دا دی چې د دوی روابط ولې باید خراب شي؟ آیا د رښتیا خراب دي؟
نه، ځم دغه تر اعظم دا ولې میویل چې دا کسان ولې صحنه کې نشته، خو عیسایب نه پرې صحنه کې نشته. متوکل ډیر مجرب دی، که چیرته دا ووایو چې دا پخوانی نظام خلک دی، خو متقیم د پخوانی نظام سړی دی. که مونږ دا د پخوانی
بیا هم سوال دی فاطمی صاحب، نو که چیرته عیسی دومره واکمن وي چې هغه کسان چې د دوی مخالف دی هغه د کابل په حکومت کې پرېنږدي، نو د دوی روابط څرنګه دومره خراب شوي؟ لکه مقدمې کې ما اشاره ورته وکړل، هغه دا تور پورې کوي چې داعش په پاکستان کې روزل کېږي.
زما خبرې شاید لږی اوږدی شي، خو ستاسو حوصلې ته زما ضرورت دی. دغه ستاسو دا پوښتنې نه دي، دا زه پخپله ځوابوم. ما دا شروع داسې کړې ده چې زه باید تاسو ته دا جریان داسې وایم چې خلک دا لکه یو داستان قصې غوندې واوري، ځکه چې نه تنها زه د یو تحلیلګر په حیث دا بحثونه کوم، بلکې د یو ناظر په حیث چې زه هلته موجود وم. ما تاسو ته وویلې چې زه خپله هلته وم، زه خپله یو د متضررینو نه یم. زما اوخی پکې وژل شوی دی، د پخوانی معین د وزارت خارجه اصلا اخوند اوچت کړلی شو چې تر ننه زما ورسره تماس نشته، خو خلک وایي چې ژوندی دی، اما مړی ژوندی ورک شو، ځکه هغه د کراچۍ نه اوچت که، زما اوخی د پېښور نه اوچت که، او ماته زهر راکړه. مونږ دا درې تنه مونږ کار کوو په دغې باندې چې د امریکا او د اروپا سره د طالبان روابط څنګه بیرته استواره شي، او دا کال 2004. نو راځم دې ته چې تاسو چون عجله لرئ چې باید زر تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم. زه مجبور بعضې خپل قصې بیا لنډې کړم، که نه زه غواړم تسلسل سره دا وکړم چې ولې دا روابط څنګه وو او ولې خراب شول. روابط دا ما تاسو وښودل چې دغه افراد ضد د پاکستان د تاثیر وو، هغه دوی سره دا عمل وشو. د عیسی ډله بالکل واضح معلومه ده، او د تعداد هم زیات نه دی په دې دغه کې، ټول په حدود د اتونه تر لسو دولسو کسانه دي، او دا نظام یرغمال کړی دی. اوس راځم دې ته چې ستاسو دغه دی چې خا د یو طرف دا ډله ده چې معذوبه شوې ده او وهل شوې ده، او یو طرف ته هغه ډله ده چې هغه مقربه ده پاکستان ته. لوبه کوم ځای کې خرابه شوله؟ تاسو ته معلومه ده چې ملا برادر د دوی سره بندي وو، او په زنجیرونو باندې وو، او د ته به مواد مخدر تزریقول. دا به همیش بیچاره په داسې یو حالت کې ساته چې د سر نه شو جیغولی. حتی دا خطا د عیسی نه داسې وخت کې وشوله چې کله صلاح الدین ربانی په حیث وزیر خارجه لاړ، او د کرزي هدایت داو چې ته باید ملا برادر ضرور وګوري، ځکه چې د امریکایانو هدایت داو چې ملا برادر باید د پاکستان د چنګالونه راوځي. نو کله چې صلاح الدین دوی ته وویل زه ملا برادر ګورم، هغې بهانې وکړلې، ویل ما سره باید یو ځلې کینې پرېنښوده. به آخر کې صلاح الدین ویل دومره وکړي چې ما ته لرې نه وښې چې ژوندی خدای که نه، دا ژوند راته خو یو خایا نو چې کله ورته را وسته د دومره خراب حالت کې وو چې د دوو کسو د مټو نه نیول او د را وسته سلاودین وکړه. سلاودین مطمئن شو چې سړی ژوندې دی، نو بیا امریکایان ته ویل سړی ژوندې دی اوس کار وکړي چې راوی باسو. نو دا دوی د چنګال نه امریکایانو راویست او دا قطر ته لاړه، د قطر دفتر جوړ شو او دغه دفتر هغه دفتر و چې د پاکستان او د طالبانو د خارجه پالیسۍ په منځ کې یو فاصله پیدا شوه. دوی مستقیما د آی سی آی سره ارتباط جوړ شو، د امریکا سره یې خبرې پخې شولې او د دې ارتباط اصلي موره انس حقانی وه. انس حقانی چې په زندان کې و او د امریکایانو سره خبرې و دا روانې کړې وې، هلته د دوی خبره پخه شوله او انس حقانی د اعدام نه بد شو او دا ولیږل شو دو قطر ته او هلته دا خبرې نورې پخې شولې د دوی ترمنځ چې موږ به دا نظام تغییرېږي. او د عین حال کې دا خبره هم شوې وه چې د پاکستان سره به فاصله جوړېږي او د دوهې د قرارداد د اساسي ټکو نه یو ټکی دا و چې امریکا به د نظامي شکل کې د افغانستان نه وځي خو استخباراتي او ډیپلوماتیک شکل کې به پاتې کیږي او طالبان به د پاکستان سره جنګیږي. دا د 2018 کال د خبرو هغه بعضي شیان دي چې زه تاسو ته وایم.
مننه فاطمی صاحب، د داعش مسلې تاسو اشاره وکړه، دې ته بیا هم راځو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت غبرګون د طالبانو د ادا په برخه کې چې د داعش په برخه کې کړی د څه دی؟
د جنوري په دروشته باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند غونډه کوله، اونیزه غونډه وه. نو په هغه کې دغه پوښتنه ته وشوه چې افغان طالبان دا تور لګوي چې پاکستان داعش ملاتړ کوي، او دغسې د څنګه چې تاسو په خپله خبرو کې ویلي چې هغه پاکستان ته راغلي د کراچۍ او نورو رپورټونو د لارې. نو د شفقت علي خان هغه په کلکه باندې دغه تور نه رد کړ، تر دې ویلي چې په پاکستان کې سره داعش شتون نه لري. نو هغه په همدغه یو څو خبرې وکړلې، خو ویل چې داعش په پاکستان کې شتون نه لري. بالکل همدغه ته زه راتلمه چې یو کال مخکې هم د جنوري په میاشت کې په 2023 کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په لیکلې بڼه باندې د سینټ سره دا خبرې شریکې کړې وې چې داعش وسلوال په پاکستان کې شتون لري. او دا لومړی ځل و چې پاکستان ویل باقاعده ټکی هغه کې کارولی و چې باقاعده دلته کې داعش شتون لري، او هغوی دا خبره کړې وه چې داعش د اقلیتونو لپاره خطر دی او د هغوی اقلیتي کمې فرقې تاوتریخوالی هغې ته لمن وهي او بیا مونږ دا د ګورو چې په کورمه کې کوم حالت روان دي. د کورمه کې هم زموږ د خلکو سره خبرې کیږي، نو هغوی خو د داعش نوم نه یادوي، خو دا چې هغوی دا خبره کوي چې وسلوال راغلي دي سیمې ته او دلته کې په شیګانو باندې بریدونه کوي. بیا دغسې ځینې وسلوالې ډلې دي چې هغه په سنیانو باندې بریدونه کوي، نو هغه تاوتریخوالي ته دوی لمن وهي. د دې نه علاوه داعش چې کومه دی په 2015 کې د پاکستان او افغانستان لپاره داعش وسلواله ډله خراسان څنګه هغه اعلان شوه. نو د هغې نه پس تاسو ګوري نو په پاکستان کې د یو شمېر غټو بریدونو ذمواري دوی اخیستې. که ستاسو یاد شي د جمعیت الاسلام او فضل الرحمان ډله چې ده په هغې باندې برید شوی و، په هغې کې څه باندې 132 کسان وژل شوي وو. نو هغې ذمواري هم داعش اخیستې وه. دغسې بیا په عید میلادالنبی په مناسبت سره چې کوم جلوس و په هغې برید شوی و، په هغې کې لسګونه کسان وژل شوي وو. دغسې بیا چې کوم غیر مسلمه دي زیاتره په یکتوت کې، په بډبیره کې، د پېښور په نورو برخو کې، زیاتره په پېښور کې مختلفو سیمو کې د سیکانو د وژنې ذمواري هغه هم داعش منلې دي. بیا که تاسو وګورئ نو په 2012 کې ستاسو یاد شي دوی د پاکستان لپاره د ولایت پاکستان په نامه باندې دوی یو څنګه اعلان کړی وه. دغسې بیا که د دوی کوم مشران پاتې شوي موجوده چې کوم شهاب المهاجر دی، دغه نه علاوه چې کوم افغانستان دی، دغې نه مخکې چې کوم زیاتره لکه فاروقی شو یا سید خان شو، نو دا د کورمې ورګزو او د باجوړو. نو دا چې په پاکستان کې ما د دې د پاکستان د سولې او د سولې مطالعاتي مرکز دی، نو دا غوی رپورت ما کتون غوی دا ویلی چې په پاکستان کې د لزګونو بریدونو ذمواري داعش اخیستې ده. بیا غوی دا خبرې هم کړې دي چې په پاکستان کې دی په وړو وړو برخو کې دي. دغسې بیا د ټي ټي پي نه ځینې خلک دوی ته راغلي دي، طریقې طالبان پاکستان نه، د افغان طالبانو نه. او بیا دغې نور وجوهات هم دي چې ولی دوی په پاکستان کې په شیعاګانو باندې بریدونه کوي، ولی دوی په اقلیتونو باندې بریدونه کوي، نو بیا د هغې په وجوهات هم بیا مونږ وروسته خبرې کولی شو.
دلته مننه د داعش تر بریدونو پورې فاطمی صاحب، لکه څرنګه چې مومن صاحب توضیح کړه او تشریح کړه، داعش په پاکستان کې تر ډېره پورې هغه حملې د هغه حملو مسؤلیت منلی دی چې په شیعاګانو باندې وي، لیکن په افغانستان کې تازه په تخار کې چنایه وشالې ده او د دې مسؤلیت یې اخیستی ده. څرنګه دا بل داعش ډله ده بله ده او څه فکر کوئ؟
شیبر صاحب مخکې دې نه ستا پوښتنه ته ځواب ورکړم. زه غواړم هغه مخکنی بحث مې تکمیل کړم او لنډه کې تکمیل کړم، چې ځکه ستاسو پوښتنه باید پوره ځواب شي. دغه د قطر په موضوع چې ما اشاره وکړه، دا د قطر ډله، دا د امریکې ډله ده، او دغه ډله چې ما تاسو ته د نور نوم وخت دا د پاکستان ډله ده. فعلاً دغه تضاد په منځ د نظام کې د دغه دوو ډلو تر منځ دی، او امریکا خپل هلته وښویدله چې کله دوی د قطر معاهد د دوهې معاهده وکړله، د دې په نتیجه کې امریکا په دې مطمئنه شو چې همدا ډله قدرت ته رسیږي، نو امریکې په خطا کې مخکې خپل سپکه کړله او دې فکر وکړي چې دا کار به عملي شي او غني به همدلته پاتې شي. امریکا وتل یو اشتباه و، د غنی وتل دویم اشتباه و، د دوهی قرارداد نه تکمیلیدل او پاکستان کودتا کول او خپل نظام قائمول او د امریکای اغه پلان خونسا کول، دا د پاکستان یو لوی د کامیابی و چې په افغانستان کې تلاشه کړ خپل کسه قندار کې کینو، او د دوهی دوز د کمیو درونی جنگ چې روان دی دا د پاکستان او د امریکای دی. امریکا په دې پوهه ده چې امریکای پاکستان نه تنه چې شل کال سره دوغله لوبه کړی ده، بلکې د دوهی د قرارداد په نتیجه کې دوغله لوبه ورسره وکړه. د امریکا پلان ناکام شو، هغه نظام چې غوښته هغه رانغی، هغه نظام راغی چې اوس فعلا په امریکا یې نه غواړي، او د دغه نظام د اصلاح لپاره کار روان دی. اوس راځم د داعش د نویت لپاره. داعش اوس نه دی راغلی. داعش هغه وخت نه چې کله دوی په سوریه کې مات شول، امریکایان د داعش او غوښته پوه چې داعش ول کېږي، دا انتقال شو په هماغه وخت کې او پاکستان ته کشمیر ساحې ته او دلته ځای په ځای شو. هماغه وخت کې د پاکستان د سیوري لاندې راغلل، او د داعش جوړ شوی همدې لپاره چې دغه نن چې کوم پلانونه د روکا امریکا کامیاب شول، سوریه یې لاس کې ولوېدل او عراق او لبنان او دې ته پروګرامونه دي، دا داعش د دغه لپاره جوړ شوی و چې دغه ممالک د سقوط وکړي او د امریکې او د اسرائیل لاس ولوېږي. خو هغه وخت کې روسان پې کامیاب شول، دی بمبارد کړل، کله چې دا کامل د منځه تلل امریکایانو زرد ویستل رای وصل په دغیته سید سمت شمال د افغانستان د سرحدي ساحې د اسیمیانیته واچول، او سی په دغه کې واچول په کشمیر کې، او مسؤلیت یې وسپارل پاکستان ته. او تاسو معلوم دی چې پاکستان حکومت اردوی همیش دا لوبې په دې کې چې په مقابل کې پیسې اخلي، چې پیسې ورته کوي کرایي اردو ده همیش دا کار کوي. نو فلهذا الته دا اوس نه ده دا داعش چې هلته پټنځی لري او دا لري دغه لري. د دې پلان د شیو سونی جنګ اچولو چې په عراق کې وکه، په سوریه کې وکه، او شیعاګانې هلاک کړل، تبای کړل، ډېر زیات خرابې وکه داعش وکه. په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې کم وخت نه اسلامي امارات راغلی دی، په حدود د یو شل پنځه حملې چې تر اوسه پورې شوي دي په شیعاګانو باندې شوي دي، او هغه داعش کړي دي او شیعاګانې وژلي دي. دا اولینه واقعیت چې ستاسو وایي چې چینایان د دې ستاسو ته زه واقعیت وایم چې دا قصه څه ده. که تاسو د بشام واقعیت ته وګورئ چاته پنځه چنایان چې وژل، که تاسو د پنجګور واقعې ته وګورئ چې اووه چنایان وژل شول، که تاسو همداسې د تاریخ د تیرو لس کالو د پاکستان د ون بیلټ روډ یا سی پاک دا مسله وګورئ، دې کې چې څومره چنایان وژل شوي دي، حتی خپل چنایانو ته معلوم دي چې دا د پاکستان اردو وژلي دي، خپل وژلي دي چې امنیتي مشکل جوړ کړي او د چنایانو نه پیسې واخلي، ځکه د پاکستان اردو د دوه ځینه پیسې اخلي، هم د امریکا دی یا د چین یا د جانب بیرونی قدرتونو نه پیسې اخلي، هم د خپل د حکومت نه پیسې اخلي.
فاطمی صاحب اوبه خو ستاسو خبره پر کومه دلته کې به دا خبره رامسته کیږي چې بیا چینایان په پاکستان کې سرمایه کاری ته غاړه نږدې که پرس که پاکستان په خپله باندې تاسو وایي چې پاکستان فوج هغوی په چینایان باندې بریدونه کوي هغه وژني
وخت پوهېږم کم دی، خو دا موضوعات د سیدی تفصیل غواړي، ځکه چې دا بعضې موضوعات دي چې ما په دې بارها بحث کړی دی. حتی چینایانو د میز په سر د پاکستانی جنرالانو په مقابل کې چې دوی ورته دوسیه ایښې ده چې دا ټي ټي پي وژلې دي او دا د افغانستان نه راغلي. چینایانو دا ورقه اخیستې داسې په مخې ورته ایښې دي چې موږ سره لوبې مه کوئ، موږ افغانستان یا بل مملکت نه یو، موږ راپور لرو، ثقه راپور لرو چې دا کار ستاسو په ذریعه شوی، لاړ شئ د سره سم راپور راته راوړئ. تر دې په حده پورې دې په منځ کې دا کار شوی دی. چینایانو د دې د منصبانو په مخ ورقې ایښې دي په دغه کې چې دا راپور دې نه منم. چینایانو ته دا معلوم دی او د دې لپاره چینایانو ورته بودیجه ومنله. ګلګت بلتستان کې ورته علیحده اجازه یې ورکړه چې ډېر زري قوا دې واچوه، د دې څومره مصرف چې کېږي او د دې هدف هم دا و چې په نفر ووژنې چې هغې ته ووایي چې امنیتي مشکل دی چې موږ ته پیسې راکړه. مخکې خبره مې قطع شوله، دوی د پاکستان د دولت نه پیسې 2300 میلیارده سکالې د اردو د پاکستان بودیجه ده، 100 میلیارده نورې په نامه د عزم استحکام واخیستلې او هر عملیات چې کوي د هغې پیسې جدا د حکومت نه اخلي. او دا تاسو وګورئ، تاسو بهتره معلومه ده، تاسو تعقیبوئ دا جریانات خپله نظام. ولې اسحاق ډار د پاکستان متواري شو؟ ولې راغی 10 کاله په لندن کې تیر کړل او په حساب مال او جایداد لپاره دی چې دی یو ځل ورته دغې ته سیمنصبانو ته ویلو چې دغه پیسې چې تاسو ما نه اخلئ دا خو په 1915 کې دا واقع شوی وه او دا باید بند شي دا دوسیه. هغې ویلې تا ته چا ویلي دي؟ دا 1915 کې شوی کار وخت شوی، دا موږ ته راکوه. هغې ویلې دا نه در کوم. په هغې باندې سړی دغه که نږدې دم کړو په د صدراعظم په تیاره کې کېناست تاجکستان ته، تاجکستان نه راوتښتېدل دلته. نو فلهذا اردو د پاکستان دا لوبه د پیسو دپاره کړې ده او کوي او د
مانه فاطمی سره
یو دغه د تخار مسله د جواب نو زه دا وایم چې د تخار واقعا د داعش تر نامه لاندې خپل پاکستانیانو کړی ده لپاره دی چې په چینایانو ته دا ثابته کړي چې موږ تاسو وایو چې د واخان کمربند باندې مځئ، دا لاره مه جوړوئ، دا تاسو ګټه نه کوي، دلته ستاسو نفرو ته امنیت خطر دی. خو زه تاسو اطمینان درکوم چې د دې ریشه به هم اسلامي امارات راوباسي، هم به چینایان راوباسي او دا به ثابتېږي چې دا پاکستانیانو د داعش نامه لاندې کړې ده. او د داعش د موجودیت دوه دلیله زه تاسو ویلی شم چې دی هلته موجود دي. دا دی چې پودی دی یو نیم سلطنه چې د داعش غړي و د امارت اسلامي د وزارت دفاع سره اسیران دي، هغه اقرار کړی دی چې کم ځکه دوی ټریننګ اخلي. دویم ماته په خپله بزاد دوه کس افغانان چې اسلام آباد کې گرفتار شوي وو، یوې د کابل او یوې د مزارو، او د هغې کورنۍ ما سره تماس ونیول که څوک پیژني زمونږ کسان یې وړي. هغه ما تماس ونیوه، نفر به اخر کې پیدا شول، نفر چې راغلل چې کابل ته ورسي بیا ما ورته وویل معلومه اوس ماته قصه وکړه. هغې ویلې موږ یې وړي وو، څوک یې بلوچستان ته وړي او څوک یې د یوې پېښور ته راوړی وو. د دواړو د بیسونو قصه یې راته وکړه، دلته بیسونه دي، داعشیان تربیه کېږي، ټریننګ کېږي، ویلې موټر هماغه دی، موټرسایکل هماغه دی، بریگیدر اماغه بریگیدر سعید ده، اماغه بریگیدر شمیم و بریگیدر بلال ده، کار اماغوی که صرف لنگی والا مبدل شوی په نکتایی والا بانده پا او په لباسی بدل شوی ده. پا خواه طالبان ترینن که دل پا دیده که داد دو کسانو د چشم دید واقعت ده چه ما تهویلی ده دی التا نیول شوی ورد شوی و او دی دقیق ترینن پا بیس که دی موجود.
فاطمی سب داغ خبر او که چه پا دا پاکستان که رزول شوی که تاسو ګورئ د ازادۍ ریډیو هغه ویډیوي راپور دی، نو په هغې کې هغه کم کسان چې خبرې کوي که ستاسو خیل یا ستاسو خبریال جوړ کړی دی، نو په هغې کې هغه یوه جینۍ ده، مریم نومې دی، هغه د هندوستان نه انګلش باندې خبرې کوي. ابله دا هغه وایي چې موږ د زر پاکستان نه راغلی یم او واقعي زما شناختي کارډ او هېڅ راسره نه و، زه هم داسې رالم په افغانستان ته بغیر ډاکومنټس هېڅ راسره نه و، هغوی زه راولېږلم. دغسې بیا په دغه راپور کې دوی دا خبره کوي چې دوی چې کوم افغان طالبانو ته چې کوم وسلوالو د هغوی کورنۍ تسلیم شوي دي په څه باندې 200 زما خپل فاطمي صاحب هم هغې ته اشاره وکړه، نو په هغې کې د ترکی خلک شته. دغسې طالبانو د خپل راپور کې هم ویلي چې دی کې د اروپا خلک شته دی، دغسې د مرکزي آسیا چې کوم سنټرل ایشین هېوادونه دي د هغوی ځوانان خلک هم په دې کې شته دی. نو چې په خپلو هیوادونو کې په مختلفو هیوادونو نه دغه خلک دلته کې راځي. او بل زه څو ورځې مخکې افراسیاب خټک صاحب چې کوم سیاستوال دی او تاسو ته پته ده نیشنل ډیموکراتیک موومنټ په هغې کې هم دی، اوس د هغوی سره یو مرکه ونه، په هغې کې هغه دا خبره کوله چې په سعودي کې کوم بدلونونه را روان دي، محمد بن سلمان چې کوم بدلونونه راولي او داسې جدید اقدامات کوي قدمونه اخلي نو د هغې په نتیجه کې چې کوم د داعش یا د القاعده چې کوم مشران دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي هغه هم دغه سیمې ته را روان دي ځکه چې دا خو سلده کې د داعش او د القاعده او د هغې مشران نه شي ساتلی نو هغه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کومه پوله ده کومې پښتنې سیمې دي هغې ته را روان دي نو هغه هم خطر دی د راتلونکي دغه سیمې لپاره
مننه ده د دې له خطره چې د بیرته اصل موضوع ته را وګرځو فاطمی صاحب د طالبانو او د پاکستان روابطو مسلې ته را وګرځو د داعش باندې ډېر بحث وشو د مهاجرینو په برخه کې د افغان کډوالو په برخه کې د پاکستان دریځ ډېر سخت شوی دی د طالبانو په لومړي کال باندې ډېر نرم خو په دوم کال یو څه سخت شو سږ کال ډېر زیات سخت شو آیا دا خبره تاسو منئ چې لکه څرنګه چې طالبان وایي دا د سیاسي فشار په توګه له دې کډوالو استفاده کوي او که نه د اختلافاتو مسله نه ده څه نظر لري
کاملا دا سیاسي فشار لپاره استفاده ته کوي مګر د غزه تاسو وایم چې دغه نن تاسو د تورخم دروازه خلاصه کوي او دغه مهاجرینو راوستل شروع کوي خپله پاکستان به تورخم بندوي لپاره دی چې د هر مهاجر ولس لکه مهاجرین داسې رجستر دي چې هغه اوس هم د نوسیار پیسې باقاعده پرداخت کیږي د ملل متحد د هغه چارټر مطابق چې کم مقدار پیسې یو مهاجر ته تعین دي دغه ولس لکه تنه د دې دغه پیسې د ملل متحد اخلي چې دا د مقدار په میلیونونو میلیونو ډالر ته رسیږي نو پاکستان په هیڅ قیمت حاضر نه دی چې ستا مهاجر بیرته تا ته در وسپاري او در ویلېږي هغه خپل داسې ساتي د فشار د دغې په اساس هغه به مظلوم خلک چې بیچارهګان نه ورقه لري نه لایسنس لري نه چې لري چې ورسره موجود نه دي او په دې ولس لکو کې موجود د دغه لیست کې نه دي هغه په دې قیمت پرداخ کوي هغه دوی را وړاندې نیسي زورۍ را لیږي او تاسو په زورۍ او تاسو فشار لاندې راولي حقیقت دا دی چې پاکستان په خپله که ته نه مهاجرین راوباسې هغه تا ته مهاجر ټول په دې نه درکوي چې هغه پیسې د ملګرو ملتونو نه غواړي چې پې وتړل شي نو پاکستان ډبل سټنډرډ لوبه همدا ده چې یو خوانه فشار راولي اما د بل خوانه نړیوال د پیسې په دې مهاجرو اخلي او نه تنها چې پیسې راځي د دې مهاجرو په نوم باندې تاسو ته معلومه ده غوړي راځي غنم راځي په مواد خوراکي راځي او پاکستان دا مواد خوراکي د خپل ګودامونو ته کې خپل زاړه مواد خوراکي په دغه مهاجرینو باندې تیرې نو دا ډبل سټنډرډ لوبه ده د کم از کم 50 کالونو روانه
ده د بحث په اخر کې محمد صاحب د دغه اړیکې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ څنګه ښکاری خرابې سوي دي په پاکستان کې سیاستوال څه وایي چې دوی امید لري چې په 2025 کال کې باندې کابل کې له واکمنو طالبانو سره دوی روابط بهتر
په دې مړې د ملي هلو دي دا چې امریکا تر پاکستان پخوانی سفیر د هغې خبرې وي د جیو ډان سره هغوی خبرې کړې وي ډان ورځپاڼه ډان ټي وي سره نو په هغې کې هغه دا خبره کوي چې که څه هم څنګه چې د پاکستان تمه وه چې په افغانستان کې طالبانو واکمن شي نو پاکستان ته به ګټه ورسي دلته کې به د هند د اغېز مخنیوی وشي او څنګه تاسو ووم کتل او وامریدل چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان خوشحالي وکړي او هغه وخت هغه دا ویل چې طالبانو افغانستان نیول د غلامۍ زنجیرونه شلول دا ټول خبرې وشولې خو دغه سرچپه کار وشو په پاکستان کې تاسو ګوري دومره حالات خراب شو چې پاکستان څو واري په افغانستان کې په خوست کې دغه سي پکتیا کې هلته کې هوایي بریدونه وکړل پاکستان او چې ما خپل ته کې طالبان او ټي ټي پي خلاف بریدونه وکړل خو هغه کې ولکیږي چې پاره کې عام خلک وجل شي دغه سي بیا افغانستان هم دغه ځوابي کاری وکړه مطلب مې دا دی چې څو واري دغه حالات رامنځته شو خو دغه باوجود ملي حلو دی وی چې پاکستان اوس هم کوشش کوي چې د افغان طالبانو سره خپل اړیکې روغې وساتي او دا غیخه مثال دا دی چې ستاسو خیلو په دسمبر کې چې کله پاکستان ستاسو خیلو هغه برید چې وشو هم په هغه ورځ باندې محمد صادق کوم چې ځانګړی استازی دی د افغانستان لپاره د پاکستان هغه د افغان چارواکو سره په کابل کې ناستو خبرې کولې نو هغه یو غټه وجه دا هم ده چې هلته کې هند او افغانستان یو بل ته نږدې کیږي نو په پاکستان کې سیاستوالان د پاکستان چې کوم معنی ژور نظر ساتي پاکستان سره خواخوږي به موږ ته وایو هغوی بار بار د پاکستان په پوز باندې د پاکستان په اسټابلیشمنت باندې د پاکستان په حکومت باندې زور راوړي
چې
هند ته افغانستان نږدې نشي
البته وروستي راپورونه خو همدا دي چې هند ته ډېر نږدې
شي
د بحث په اخره کې فاطمی صاحب کله تاسو واورو 2015 کال کې به د افغان طالبان او پاکستان روابط بهتره شي او کنه ډیر بورانش
تاسو که ما مرکه ورېدلې مخکاره ویلې دي چې دا کال به نورم متشدده کالی دی که به جنگ سرعت پیدا کی اته جنگ به ډیر قوی شي د افغانستان اته ممکنه دا چې پاکستان په افغانستان کوم سیمه باندې يرغلم وکي ویم نسی او دا به د خپل په خوخم نه دا به پاکستان د امریکای په اشاره باندې ځکه امریکا غواړي چې پاکستان افغانستان یو کم خاورې ته نه نوزي وینسی لکه خوست لکه چمن سپین بولداک یا واخان چې د یو ځلی د افغانانو په دام کې ونخلي او دی خبره ته اشاره تانا ملیحه لودی نده کرده چه وزمال موله دی خبری تا حسین اقانی هم چه دوانا گوره ده امریکی که سفیران همو و پا لندن که ملیحه لودی سفیره و دی دوانا ده ویلش ده کال با ده غی او ده امریکی پالیسی با ده پاکستان مقابل که دیره سخته بایی او ده پاکستان ده چوچه که دول امکانات دیر زیاد دی پا ده بانی کافی کار شوه دی زک خدا تحریکونه دس پا قوات سر روان دی
چه پا بس که ما بخرا سر وقت مومن سر لطاس پا منه نکوام لیدون که و ریدون که هم منن دویم چه ده بحث تردیده مرا سر وکند
و ما ورز دا ونی مهمو پیخوتا کتیم
دا ازاده راڈیو دا ڈیجیتل پانو سرون که سلامونه زه سید شنوارایم او دا ونی سیاسی و تولنیزو پیخو متفاوت تحلیل تا دا ازاده راڈیو زنگری ومی ورز تا مرحبولم نن خبری گئی چه پا داون سندروم اخته انسانان طول ولی او رقم قواره لری د چټ جی پی ټی په اړه د بنسټګر نوې وړاندوینې هم اوري او لدی هم خبرې کوي چې په اپریل میاشت کې د چین په کوربتوب 2000 انسانان او روباټونه خپل منځ کې د ځغاستې سیالي کوي نو ډېر څه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو پیښو د سر ټکی د انجونو په حق کې د طالبانو د مشر د نیولو امر د جزا نړیواله محکمه وایي ملاحبۃ الله او قاضی الخزات ځکه باید ونیول شي چې د خزو حقونه تر کوله د کړی مگر د نورو طالب چارواکو د نیولو امرونه هم را روان دي
هر هغه افغان چې لاسونه د افغانانو په وینو باندې سره دی باید ونیول سي او هغه ته د نړۍ په سطح باندې جزا ورکول سي که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي
هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسته چې طالبان حداقل د افغان خزو په وړاندې خونځي او پوهنتونونه خلاص کړي
طالبانو ته دا مستر ترامپ کګه شوی سترګه طالبانو دوه امریکایان ور خوشی کړل خو ترامپ وایي وسلې ترې بیرته راوړم یا پیسې نه ورکوم روسیه پرې شک لري چې امریکا بیرته افغانستان ته نظامی تاسیسات ستنی
خپل سفارت په افغانستان کې خلاص نه کی او نه به هم طالبان په رسمیت وپیژني بلکې په دې وروستیو کې دا هم ویل دي چې حتی هغه وسلې چې په افغانستان کې پاتې شوي دي هغه هم باید بیرته امریکې ته ورکړل شي
باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي ځکه دا د بایډن اداره نه ده د ترامپ اداره ده او ترامپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغه څه کوي
په بهرنیو موسساتو د طالبانو راتنګه کړې دایره پر موسساتو د بندیزونو لګنګوسو وروسته سویډن کمیټه لومړنۍ موسسه شو چې افغانستان نه د پخې استل اعلان کړي اندېښنې دي چې ټولې موسسې په پاکستان ته واوړي
مستل کسل دا کار په تاوان دی ځکه هغه څه کوم کونه چې راتللې کوم پروژې چې امریکا دلې کوم مصارفات چې کېدل کومې پیسې چې راتلې دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمه دي چې هر څه دوی خپله کولی شي
او له پښتنو ګوندونو د منظور پښتین شکایتونه وای یو هم را سره د لوی جرګې د پریکړو د تطبیق لپاره نه دریږي بلکې ویلی دل چې د پاکستانی ادارو سره ناستې پاستې کوي منتقدان وایي د لوی جرګې پریکړې لاوله د تطبیق وړ نه وي
نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رهبري نه ده مطرح موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پرمخ بیول نه دي مطرح موږ غواړو چې راسئ په احتیاط او په اتفاق باندې تاسو مخته سئ دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو
پښتون قانوني عدالت د جرګې پنځه یا شپږ پرېکړې شوي هغه د حکومتونو او د دولت په سویه باندې پرېکړې وي چې هغه د ګوندونو یا هم د تحریکونو یا هم د جرګې د سویې یا هم د موقف څخه پورته وي
بیا هم ستړي مشئ په داسې حال کې چې تېره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي په خپله هم وویل چې دوی پر ښځو د اسلامي شریعت په اساس نه بلکې د خپلې تبې له مخې بندیزونه لګولي. بلخوا د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په جرم د طالبانو د زعیم ملا هبت الله او د طالبانو د سترې محکمې د رئیس د نیولو امر ورکړی دی. تېره اونۍ د طالبانو د خارجه وزارت مرستیال عباس تنگزي یوې غونډې ته وینا کې تایید کړې وه چې د طالبانو حکومت د هیواد له نیمایي نفوس 40 میلیونه ښځو او نجونو څخه د کار، تعلیم او ژوند حقونه په خپله تبه داسې ترورلي چې دا کارونه یې په اسلام کې هیڅ ریښه نه لري. له دې 4 ورځې تېرې شوې نه وي چې د جزا نړیوالې محکمې مشر څارنوال کریم خان له افغانو ښځو څخه د کار او ژوند د حقونو اخیستلو په جرم د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده او د دوی د سترې محکمې د رئیس مولوي عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم صادر کړ. کریم خان ویلي چې په پرله پسې ډول افغانو ښځو باندې د بندیزونو وضع کول، له کار او زده کړو د نجونو او ښځو منع کول هغه محدودیتونه دي چې په تړاو به یې له زیاتو پلټنو وروسته ډېر ژر د نورو طالب مشرانو د نیولو امر هم صادر کړي. دې محکمې تر اوسه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین، د اسرائیلو د صدر اعظم او حماس مشرانو د نیولو امرونه هم صادر کړي چې له امله یې د پوتین نړیوال سفرونه له متحدینو هیوادونو پرته د جزا نړیوالې محکمې غړو هیوادونو ته کم شوي دي. مګر شنونکي وایي چې په ملا هبت الله او ملا حکیم حقانی دا بندیزونه ځکه فایده نه کوي چې واک ته له رسېدو وروسته د دغو دواړو طالب مشرانو قرار یې پلتۍ وهلي او هیڅ هیواد ته حتی د سفر پلان نه لري.
هغه کار چې باید نړیواله ټولنه او همدارنګه د افغانستان عام خلک د افغانو ښځو لپاره کول متاسفانه نه دي کړي، نه یې غږ اوچت کړي دي. تر 3 کلونو پورې د افغانستان نارینه د افغانو ښځو تر څنګ ونه درېدل، چپ پاتې دي. که څوک غبرګون هم ښایي په دې حد باندې نه ده چې اثر ګزاره اوسي. همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې را نه وستو چې طالبان حداقل د افغانو ښځو په وړاندې خونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډېر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګوي، لکه سیاسي فشار، لکه پر دوی باندې د سفر بندیزونه، لکه د ډالرونو بندول چې هر میاشت دوی ته په 40 میلیارد یا میلیون ډالر په هفته کې راځي، او چې دا چې په کال کې څونه کیږي دا ډېرې زیاتې پیسې دي. متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې را نه وستل شو چې موږ ترې نتیجه واخلو.
زل نړیوال محکمه څخه د هیله کوم ترڅو په افغانستان کې د موګه او پښین لوبه نور پای ته ورسوي او تر دې زیات نور افغان ولس د خپل سیاستونو قرباني نه ګرځوي، ځکه نور افغان ولس کې هم تر دې زیات د هیڅ راز شکنجه، تاب او توان نسته. پکې نو له دوی څخه مې هیله ده چې د دوی په نیولو سره عقلان وکولی سي په افغانستان کې یو داسې مقتدره دولت رامنځته کړي تر څو ټول اقوام په هغه کې ځان وویني او همدغه راز نور زورواکي او هر څه پای ته ورسیږي. او د دې ترڅنګ مونږ له نړیوالې محکمې څخه دا غواړو چې نه یوازې د ملا هیبت الله او د حقانی په نیولو سره، بلکې زمونږ خاص د افغان میرمن په توګه زما خاص له نړیوالې محکمې څخه دا د هر هغه افغان چې لاسونه یې د افغانانو په وینو باندې سره دي باید ونیول سي او هغو ته د نړۍ په سطحه باندې جزا ورکول سي، که هغه رهبران دي او که هغه د حقانی شبکه ده او که هغه طالبان دي.
او تیرونه ترامپ لا د واک نوی واګي سمبالې کړې نه وی چې افغانستان یو وار بیا د امریکایي او روسي چارواکو په څرګندونو کې مهم ځای ونیو او د پښتنې له خلکو سره ډیره کړې چې ترامپ له طالبانو سره څه وکړي یا که څه هم کړي نو د طالبانو او غونډیو قدرتونو خبرګون بورته څه وي. دا څرګندونې او پښتنې هغه وخت تودې شوې چې ترامپ پر طالبانو د ډالري کڅوړو د بندولو او د ملي امنیت سلاکاري مایک والټز امریکا لپاره د افغانستان د وضعیت په مهموالي څرګندونې وکړي. ترامپ تیره اونۍ 4 لپاره پر طالبانو د 40 میلیون ډالري اونیزو کڅوړو د بندولو ګواښ وکړ او زیاته کړه که طالبان ورته په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي وسلې بیرته ونه سپاري نو دا د میلیاردونو ډالرو روانې کڅوړې به ترې راوګرځي. مګر طالبانو د ترامپ له ګواښ سربیره هم دوه امریکایي بندیان ورخوشې کړل چې شنونکو د طالبانو دا کار مستر ترامپ ته له خپل اړخه تحفه بللې ده. بلخوا په دې تحفې د پاسه هم د ترامپ د ملي امنیت سلاکار مایک والټز ویلي ترامپ شاید امریکایي ځواکونه بیا افغانستان ته ونستي، خو امریکا دې ته هم منتظره نشي پاتې کېدای چې دا ځل د کندهار د امریکا په کنساس ایالت کې نوي بریدونه پلان او ترسره شي. د شننکو په باور د مایک والټز دا څرګندونه ښیي چې طالبان د ټرمپ په دوره کې د هغه له خارجن سیاست ته خوندي نشي پاتې دی.
افغانستان اوسنی نظام ته هم پکار دی چې د نړۍ سره د سیالۍ لپاره د نړۍ سره د راکړې ورکړې لپاره دغسې موضوعاتو ته په ټیټ نظر ونه ګوري، باید ځان له نړۍ سره جوړ کړي، او که چیرته دا کار ونه کړي زه فکر نه کوم چې بیا داسې چانسونه بیا بیا ورکړل شي، ځکه دا د بایډن اداره نه ده، دا د ټرمپ اداره ده. او ټرمپ څرنګه مې چې وویلې هغه داسې یو کس دی چې څه یې وویل هغسې کوي. نو دې لپاره مهمه دا ده چې امریکا ته څه ارزښت لري، او موږ ته هم باید مهمه دا وي چې افغانستان او وګړو ته څه ارزښت لري، هغه څه باید وکړو. نو زه فکر کوم چې ولسمشر ټرمپ به په ډېرو نورو موضوعاتو کې وروسته شاید خپل وړاندیزونه ولري، خصوصا دا د نجونو د زده کړې موضوعات، ځکه دا داسې یو سړی دی غوږ نیسي دا کوم وړاندیزونه که د خلکو لخوا ورته کیږي طبعاً دی به هغه پر اساس یو اقدام هم کوي.
ټوله داسې خبرې دي چې طالبان باید سخت اندېښمن واوسي، ځکه څه هم طالبان د ټرمپ په راتګ ته خوشحاله وه، د ټرمپ راتګ ته خوشبین وه، او اوس هم څه خوشبیني ښکاره کوي. دوی داسې فکر کوي چې ټرمپ به د دوی سره ښه تعامل وکړي، مګر زما خپله عقیده دا ده چې د ټرمپ په دوران کې به طالبان د سختو مشکلاتو سره مواجه شي. طالبانو یو ډېر ښه چانس درلود، څلور کاله د ښاغلي بایډن دوره د دوی لپاره طلایي دوره وه، مګر متاسفانه دوی د هغه څخه صحیح استفاده ونه کړله. نه افغانستان په رسمیت وپېژندل سو، نه کنګل سوي پیسې خلاص سولې، او نه هم طالبان یو مشروع حکومت جوړ کړي. زه فکر کوم چې طالبانو خپل ټول کارتونه سوځولي دي، لهذا د ټرمپ په دوران کې به د دوی سره داسې وضع وسي چې د یو غلیم او دشمن سره کیږي. لهذا که څه هم دا به د افغانستان د افغانانو لپاره ډېر سخت وي، یعنی د افغانانو واقعا هم د افغانانو لپاره به سختې ورځې وي، خو د طالبانو لپاره به هم ګرانې ورځې په مخ کې وي.
له دې سره جوخت د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف د دې هیواد د ملي امنیت شورا ته وینا کې اندېښنه ښودلې چې امریکا یو وار بیا په افغانستان کې د خپلو نظامي زیربناو احیا غواړي، خو دوی به هغه افغانستان هیر نه کړي چې امریکا پکې له ګاونډیانو نه په استفاده خپل حضور ټینګول غواړي. هغه ټکی چې د شننکو په باور که ټرمپ د افغانستان په اړه دا ځل هر تصمیم نیسي، نو اندېښنه دا ده چې روسیه به بیا مخې ته خنډ شي.
زه فکر کوم روسان په تر ډیره ځای خپل په سیاست کې ډیره توجه وکړي، دغه څه سره چې دوی په مخ کې هغه باید دفع کړي. په یوکرین کې، په سوریه کې دوی ناکامه پاتې شول، د ایران په موضوع کې دوی د ایرانیانو اعتماد له لاسه ورکړي. فکر نه کوم یوکرین بیا وکولی شي دوی سره د دوستی کوم تړون امضا کړي. زه فکر کوم په افغانستان کې دوی خپل امتحان ورکړی دي، پرېږدي چې جهاني غرب وکولی شي هغه څه چې دوی کرلي دي غربیانو په افغانستان کې، هغه و پای ته د کښت ورسی او غریبی کښې کړي دي، هغه هم باید بلاخره اصول واخی، او که خرابې کړي دي باید اصول واخی. فکر کوم روسیه په دې ځای کې اصلا ځای نه لري، او دوی باید په دې مسایلو کې ځان هم ونه چی. نه د افغانستان ملت روسانو سره کومه علاقه لري په دې باره کې دوی داخل په دې موضوع کې، او نه جهانیان په دې کې علاقه لري چې روسانو ته بیا موقع ورکړي چې په افغانستان کې دوی د امریکا د موجودیت دفع وکړي.
امریکایان به په دې لټه کې وي چې په افغانستان کې خپل استخبارات حضور پراخ کړي. دا اوس هم دوی استخباراتي حضور لري، مونږ ته د سفارت د خلاصولو سره او ممکن د مرکزونو د ورکړې سره دوی خپل حضور هلته پراخ کړي. اوس هم طالبان د امریکایانو سره استخباراتي همکاري لري، او هر څو میاشتې بعد دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق قطر ته او دوبۍ ته سفرونه کوي، او هلته د امریکایي چارواکو سره ګوري، او خپل فعالیتونو په اړه باندې هغوی ته توضیحات ورکوي.
بل خوا د ټرمپ له دویم ځل واکمنېدو سره سم د امریکا خارجه وزارت په ټوله نړۍ کې د یو ایس راپ له لارې امریکا ته د وګړو د انتقال ټولې قانوني پروسې په ټپه درولي، خو دې کار د زرګونو افغانانو د کیسونو پروسس له پوښتنو او ځنډ سره مخ کړی دی. راپورونه وایي د ټرمپ د واکمنېدو په لومړۍ ورځ امریکا ته د هغو 1460 افغانانو پروازونه کنسل شوي چې د یو ایس راپ P1 P2 او بشر دوستانه پروګرام ټول قانوني پړاوونه یې پوره کړي وو، او په دې اړه به دریو میاشتو پورې نور هیڅ اقدام هم ونه شي. راپور نزیاتی په دغه پروګرام کې د امریکا د ویزو په تمه درې هیوادونو پاکستان، فلیپین، متحده عربی امارات، تاجکستان، قزاقستان، هند او اروپا کې د پی 1 پی 2 تکمیل شویو دوسیو لرونکو افغانانو ته هم خبر ورکول شوی چې تر ثانی امرپوري د دوی پروازونه، انټرویوګان او امنیتي صحي چیک اپ ځنډول شوی. خو په دې بندیز کې شاید د ایسایوي کیسونو لرونکو افغانان یا د نړۍ د هر ګوټ وګړي ور شامل نه کړی شي. بلخوا په اروپا کې د مهاجرت نړیوال سازمان یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته تایید کړی ده چې دوی د جنوري له شپږمشتمې نیټې وروسته امریکا ته د یو اسراب پروګرام کې د روانو افغانانو ټولې پروسې په ټپه دري او تر څو ورته امر ونشي د دغو افغانانو د انتقال او امریکا کې د سرنوشت په اړه څه نشي ویلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په دغه هیواد کې د غیر قانوني مهاجرو د نیولو او شړلو تر ټولو د ستر عملیات اعلان کړی دی، تازه یغه قانون هم لغوه کړی چې له مخې په امریکا کې هر زیږیدونکی ماشوم د امریکا قانوني وګړی حسابېږي.
موضوع مختص د افغانانو لپاره نه ده، دا موضوع عمومي ده. د افغانانو په برخه کې البته تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې دلته څو کیسونه دا هم تر څېړنې لاندې دي چې ځینې کسانو مثلا د پیسو په مقابل کې فیک اسناد جوړ کړي وو افغانانو ته. ډیری داسې افغانان دي چې حتی که په امریکې کې هم دي، د دې چانس شته چې کیسونه یې بېرته له سره ونیول سي، ځکه چې ډیری داسې کیسونه بول چې اصلا اساس یې نه درلوده، ډیری اسناد اته غلا شوي اسناد ول. دوهمه موضوع چې ډیره مهمه و هغه دا چې تر ډیره بریده پاکستانیان چې متاسفانه د لږو پیسو په مقابل کې افغان د افغانستان تذکیری جوړې کړې او د هغه په اساس بیا پاسپورټ جوړ کړی او بالاخره دلته راغلي، نو دغه موضوعاتو ته به هم دس یو لاره جوړه شي چې دا واقعا چانس سي. او دغه کې اوس د مثلا درې میاشتو یا څلور میاشتو لپاره یو وخت ورکړی، زه فکر کوم چې په ځینو پالیسیانو باندې به فکر کیږي او دوباره به بیا دې موضوع ته بیا کتنه کیږي. اما دغه موضوع واقعا با ارزښته موضوع ده چې دلته ډیری خلک د افغان په نوم راشي یا ډیری هغه خلک چې راغلي مثلا دلته جرایم یې ترسره کړي دي. متاسفانه دغه موضوعات بیا په ټولو افغانانو باندې خپل تاثیر لرلی شي.
او پر بهرنیو موسساتو د طالبانو د مشر ملا هبت الله لخوا د کړۍ راتنګولو پر فعالیتونو یې ورو ورو د بندیزونو وضع کولو له ګنګوسو سره هممهاله افغانستان کې له طالبانو سره له اوږدې مودې راهیسې په کشوګیر بوختي سویډن کمیټې په بشپړ ډول له افغانستانه د پښې ایستلو اعلان کړی دی. دغه کمیټه چې افغانستان کې د وګړو د بشري لاسنیوي پرمختیایي چارو او روغتونو سره د اکمالاتو او تجهیزاتو د مرستو تر څنګ د زده کړیزو پروګرامونو ملاتړ کوو، طالبانو پرې له دویم ځل راتګ سره سم نږدې دوه کاله بندیز ولګوه خو تازه ورته بیرته د فعالیت اجازه ورکړې وه. اوس چې پر موسساتو د بندیزونو اوازې ګرمې شوې دي، سویډن کمیټې خپل اعلامیه کې ویلي غواړي لا هم افغانستان سره مرستې وکړي، خو له دې وروسته به خپل فعالیتونه افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له افغانستانه د باندې تنظیموي. بلخوا د سویډن کمیټې یو په کور شوي افغان مسؤول ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې سویډن کمیټې په افغانستان کې نږدې 2000 کارمندان رخصت کړي او شاید ډېر ژر پاکستان کې د افغانستان لپاره فعالیتونه پیل کړي. هغه ټکی چې په اړه یې د چارو شنونکو لاله وړاندې د نورو موسسو په تړاو هم ویره ښودلې وه. د شنونکو په باور طالبان غواړي ورو ورو افغانستان نه نړیوالې ادارې وباسي او هغوی به د نویو مکلونو په څیر یو وار بیا پاکستان کې دفترونه پرانیزي چې پکې به د افغانانو پر ځای زرګونه پاکستانیان په کارونو بوخت شي. سویډن کمیټه چې له څلوېښتو کالو راهیسې افغانستان کې فعاله وه، د جمهوریت تر وروستیو یې د افغانستان 12 ولایتونو ته فعالیتونه رسېدلي او 8000 کارمندان یې لرل، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دغه کمیټه د طالبانو لخوا د کار له خنډو ځنډ سره مخ شوې.
داسې معلومیږي چې دغه انجیوګانې او موسسات چې کوم مصارفات کوي او هلته کوم کار کوي، طالبان غواړي چې هغه په خپل تبه باندې هغوی مجبوره کړي چې د هغو پر طبیعت برابر کار وکړي. موسسات خپل ځان ته خپل قوانین لري، خپل اجنډا لري او خپل پروګرامونه لري. د هغوی په کارو کې مداخله کول د بلمی جامعې د غوښتنو خلاف کار دی او طالبان کوشش کوي چې دوی د موسساتو کار کول د خپل طبیعت او د خپلې غوښتنې په اساس عملي کړي. متاسفانه دا دواړه عمل په تضاد کې سره راغلي دي، په تناقض کې راغلي دي او په ټکر کې راغلي دي. دا امکان نه لري چې دا جهانیان دي د طالبانو پر طبیعت برابر خپل کارونه مخته بوزي، د دوی په خوله کې مقرري وکړي، د دوی په خوله کې معاشات ورکوي او د دوی پر زړه کې خلک دروي. نو زه په دې اساس دا وایم چې د موسساتو خوابدي کول او یا د افغانستان سوطن د طالبانو لپاره به لږ یا ډېر تاوان کوي، خو د افغانستان د ملت لپاره به سل کې سل دا کار په تاوان دی، ځکه هغه څه کومکونه چې راتللی، کوم پروژې چې عملي کېدلې، کوم مصارفات چې کېدلې، کومې پیسې چې راتللې، دا د افغانستان پر اقتصاد مستقیما منفي تاثیر کوي، د افغانۍ پر تورم تاثیر کوي، د خلکو پر روزمره ژوند تاثیر کوي. نو زه نه پوهېږم چې طالبان ولې په ځان دونه خامتمان دي چې هر څه دوی خپله کولی شي.
او تیرونې له اوږدې مودې وروسته د منظور پښتین راښکاره کېدو او ویډیوي پیغامې د خیبر جرګې د پریکړو ناکامولو په اړه د پښتنو سیاستوالو په نیت او دسیسو د خلکو شکونه زیات کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل پیغام کې ویلي، لویه جرګه د ټولو ګوندونو په خوا خرابرل شوې وه، خو اوس ځینې ګوندونه د خیبر جرګې له پریکړو پر شا شوي او دی ترې غواړي چې د ننګ په میدان کې د جرګې پریکړو ته ژمن پاتې شي. هغه ویلي جرګه کې ورسره همدغو ګوندونو پریکړه کړې وه چې د پښتنو له سیمو نه په شپېتو ورځو کې د پاکستاني پوځونو خروج او د 300,000 پښتون لښکر جوړولو موضوع کې به جدي عمل کوي، خو دغو ګوندونو له ټولو پریکړو نه د ملاتړ په برخه کې شګه ایستلې ده. حتی د منظور پښتین په وینا د پښتنو سیاسي ګوندونه د کرمې د لانجې په حلولو کې هم د قام د جرګې پر ځای د پاکستاني ریاست پر وراستولې جرګه کې کېناستل. دغه راځي په بهر کې د پی ټی ایم پلویانو نه غوښتنه کړې چې د پاکستان د ظلمونو نوې پیل کړې سناریو باندې نړیواله ټولنه خبره او سری ور خلاص کړي.
جرګې کمې فیصلې کړې دي، ډېرې تاریخي فیصلې کړې دي. دغه فیصلې موږ خامخا عملي کول غواړو که خدای کولو. په دې جرګې کې د کم خلکو یا ګوندونو د موږ سره ګډون کړی و، یا د قبایلي مشرانو. تاسو ولیدل چې مثال تر شل زیات ګوندونو قرآن وکړي په جرګې کې د 1.5 میلیون انسانانو په موجودګۍ کې، بیا د ټولو لرو بر افغانان چې د نړۍ په هر کونج کې اوسېدلې دې ټولو په مستقیما بڼه باندې دا خلک لیدل چې د قرآن وکړي. بیا چې کله دا جرګه وسوله، د جرګې وروسته موږ په دې پوهېدلې شو چې د ریاست لخوا فشارونو له وجې یا نور داسې کیسې چې د هغه له وجې دوی د جرګې د پریکړو څخه پر شا شوي دي. ځینې ګوندونه چې کله جرګه وسوله، د اعلان وکړي چې موږ به د جرګې څخه 10 ورځې وروسته په ټوله پښتونخوا وطن کې احتجاجونه کوو. کله چې هغه احتجاج شو، هغه احتجاج په ریکارډ باندې پروت دی، تاسو کتلی شئ. موږ نه غواړو چې نومونه واخلو، خو کم خلک وو چې یوازې او یوازې د پی ټی ایم ملګری راغلي وو، یا ځینې ګوندونو ځینې خلک د مشرتابه تر پورې هلته د لارینو ته راغلي وو. نو موږ برته هم پښتون ژغورنې غورځنګ مشرتابه دا هیله لري، دا خواست کوي چې موږ دپاره هیڅ رابری نه ده متره، موږ دپاره د جرګې مشرتابه یا پر مخ بیول نه ده متره. موږ غواړو چې راسئ په اتحاد او په اتفاق باندې تاسو مخته سئ، دا د جرګې فیصلې دا عملي کړو.
قومي جرګه یا هم پی ټی ایم پښتون تحفظ مومنت دا کوم حقوقي ساختار د پاکستان په نظام کې نه دی، بلکې د خلکو لخوا راغونډ شوې یو جرګه وه، او د هغې پریکړې حقوقي الزامیت نشي ترلاسه کولی. او که چیرې حتی داسې یو نهاد هم دا پریکړې کوي چې هغه حقوقي الزامیت هم ولري، ځینې پریکړې یا ځینې فیصلې داسې وي چې هغه عملي جنبه نشي اختیارولی. مثلا د برق بل په اړه باندې چې کومه فیصله شوې وه، هغه د پاکستان فعلي اقتصادي وضعیت په نظر کې نیولو سره عملي نه ده، ځکه فعلا هم د پاکستان حکومت یا دولت د بودیجې د کسر سره مخ دی، هغوی نشي کولی چې خپل عواید نور هم د لاسه ورکړي او خلکو ته برق یا ګاز مفت میسر کړي او یا هم د هغې بیې راټیټې کړي. همداشان د ډیورنډ کرښې په اوږدو باندې د آزاد تجارت تګ راتګ نه یوازې دا د پاکستان د دولت تصمیم پورې محدودېږي، بلکې په دې اړه باندې د افغانستان د حاکم نظام او د افغانستان د حکومتونو نظر او عمل هم ډېر مهم دی چې آیا افغانستان او د افغانستان حکومتونه دغه پریکړې ته او دغه شان پریکړو ته آماده دي، آیا عملي کوي یا نه. په مجموع کې دغه شان پریکړې که څه هم د سیمې خلکو لپاره ګټورې وي، خو حکومتونه یوازې یوه سیمه او یوه محله په نظر کې نه نیسي او ټول هیواد په نظر کې نیسي. نو دغه شان پریکړې په مجموع کې د حکومت لپاره او د دولت لپاره په ملي کچه باندې ګټور نه وي.
او سم د ټولنیز رسنیو لپاره تیرونه د افغانانو لپاره لګاونډه نسبتا ښه خبر دا و چې د طالبانو د کډوال وزارت ویل هغه 802 افغانان بیرته د پاکستان له زندانونو خوشې شوي چې تیرو څو اونیو کې د کډوالۍ له اسناد او کارتونو لرلو سربیره هم نیول شوي. یاد وزارت وایي هڅې روانې کړي دي چې پاتې 4 نور افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. د دغو افغانانو د نیول کېدو په رابطه د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب حتی د ملګرو ملتونو د پاکستان کډوالۍ کمیشنرۍ ته ورغلی او غوښتنه یې کړې وه چې د پاکستان د دغسې کارونو مخه ونیسي، خو پخپله د طالبانو د کراچۍ قونسلګرۍ په هغه کار باندې بیا خلکو ټولنیزو رسنیو کې پراخې نیوکې وکړې چې له پاکستاني زندانه د یوې کونډې افغانې مېرمنې او د هغې د ماشوم د راخلاصولو د هڅو پر ځای یې دغو دواړو بندیانو ته زندان ته جامې او یوه جوړه بوټان استولي او خبرې هم د لاسته راوړنې په توګه په ټویټر خپور کړی و، خو وروسته یې چې نیوکه پرې زیات شوې دا ټویټ یې ډیلیټ کړ. بل خوا تیرونه بیا په ټولنیزو رسنیو د هغه مکتوب خپرېدو هم طالبان او هم د دوی مخالف فعالان سخت وپارول چې پکې د طالبانو استخباراتي ادارو کې د ښځو فعالیت مثبت ارزول شوی او د لا زیات ښځینه پرسونل د جذب غوښتنه پکې شوې. په دې اړه د طالبانو ګڼو پلویانو غوسه ښودلې وایي د دې مکتوب صحت لا نه دی تایید شوی، بلکې دا یې د حکومت پر وړاندې جیل او د دښمنانو کینه ښیي. ځینو بیا دغه مکتوب په دفاع لیکنې کړې او د خپلو مشرانو د لیکلو کتابونو حوالې خبرې کړي دي چې وایي د ښځینه او جاسوسي په اسلام کې ریښه لري او د دوی حکومت کوم بد یا غیر اسلامي کار نه ده کړی. خو مخالفانو بیا ویلي دا څنګه بد کار نه ده چې ښځې کار، تعلیم او نورو حقونو نه راګرځوي خو د خپلو جاسوسي اهدافو لپاره یې کاروي، دا کوم اسلام کې راغلي؟ او بل موضوع مو د تیرې اونۍ نه دا و چې په افغانستان کې پر ګڼو کتابونو د طالبانو له بندیز وروسته د کتابونو بازار خورا سوړ شوی ښکاري. ننګرهار چې یو وخت د کتابونو د چاپ په سترو مرکزونو یادېده، اوس دغلته په میاشتو هم نوی کتاب نه چاپېږي او د کتابونو دوکانونو ته بیا په ورځو هم پیرودونکي سر نه ورښکاره کوي. په همدې تړاو د ننګرهار د یو فعال لخوا د دغه ښار د یو مشهور کتابتون خپره کړې ویډیو درښکاره کوم چې پکې وایي دغلته خلک غربت دومره ځپلي چې اوس یوازې یو نیم کس په درسي کتابونو پسې کله ناکله سر ورښکاره کوي، حال دا چې یو وخت به همدې کتابخانه کې د قدم د ایښودلو ځای نه و.
قلم مینوال او خلک بم کتل، نن ورته سار راغلی یم، یو ساعت کېږي پکې ناست یم، پیشو هم پکې نشته دی. نجیب جان وایي چې حتی کرایه ایستل هم مشکل شوی دی. نو دا څو خبرې دي، یو خبره خدا شوه چې خلکو فقیران شوی دي او بل اهل قلم چې دي دا خو عموما فقیران خلک، خو لا حالت خراب شوی دا یو مسله. او بل مسله دا ده چې د کتاب سره مینا یا علاقه چې ده بیخي زیاته کمه شوې ده. یعنی په خو بل ما ډېر ځوانان لیدل، اوس یګان ځوان ریشه هغه د مکتب تعلیمی کتاب یا د مکتب کم دغه والی کانکور برخه، نو ټول کتابونه چې دي په ځای پاتې دي.
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې چین په نږدې راتلونکي کې له 2000 انسانانو سره د سلګونو زیرکو روباټونو د ځغاستې تر ټولو ستره ماراتون سیالي نیسي. دې سیالۍ ته 21 چینایي او نړیوالو کمپنیو روباټونه تیار کړي چې قدونه به 149 متر 198 سانتي متر پورې لوړ وي. ټاکل شوی په دغو سیالیو کې چې د ای ټاون یا د بیجنګ ټکنالوژۍ اقتصادي مرکز لخوا جوړیږي، په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه له انسانانو سره 21 کیلومتر نه زیاته منډه وهي. دې سیالیو ته چې اپریل میاشت کې به ترسره شي، د ټیسلا ډینامیک 1X او بوستن شرکتونو ترڅنګ د چین تیانګونګ شرکت هم خپل روباټونه راوړي. خو تیانګونګ وایي دوی به ځکه وګټي چې دې نه مخکې زیرک روباټ 12 کیلومتره پر ساعت نه چټکه منډه وهلې وه او اوس یې چې سیستمونه ورته اپګریډ کړي دي نو لای ورته تمه زیاته شوې ده. خو په دې سیالیو کې یوازې د انسانانو په رقم روباټونه برخه اخیستلی شي چې دوه پښې دوه لاسه ولري او خبرې وکړي او ټایرونه ونه لري. او تاسو به اکثره کور، کلی، بازار او د نړۍ ګوټ ګوټ کې داسې زلحاله انسانان هم وینئ چې چیرې درته یو شرخ کاری. شاید په دې هم خبر یاست چې دوی په ډاون سندروم ناروغي باندې اختوی او مرزادی هم داسې نړۍ ته راځي. خو آیا خبر یاست چې دوی ټول ولې هر چیرته په داسې حال کې چې هر یوې جلا مور پلار لري خو بیا هم قواری یو شان وي؟ راځئ نن مو خبر کړم. د نارمل انسانانو په جنټیکو حجراتو کې 46 کروموزومونه وي، خو د ډاون سندروم لرونکو انسانانو د بدن په جنټیکو حجراتو کې د 21 نمبر کروموزوم یو اضافي نقل یا کاپي موجود وي چې له همدې امله د دوی د کروموزومونو شمیر د 46 پر ځای 48 کېږي او له وجې د انسان د بدن ساختار بدلون مومي. د دې جنټیکی مادې دویمه کاپی د انسان د مخ او کوپړې په وده کې خلل اچي، د مخ ساختاري بدلی، سر وړوکی کوي او د سر د کوپړې مختلف هډونه په یو بل کې سره ننباسي، حتی غوږونه کوچني کوي، سترګې پورته کشوي او ژبه یې درنه یا له نورو متفاوته وي، چې ذهن هم له خپل عمر ډېر کشر او شاته پاتې کیږي. افغانستان کې دغسې خلکو سره ډېر د مینې سلوک نه کیږي، خو ګڼو آسیایي هیوادونو کې خلک د دوی له ازار او ځورونې ځان ساتي. البته لویدیځه نړۍ کې بیا په ډاون سندروم اخته ماشومان ځانګړي ښوونځي لري او ځانګړي روزنه ورکول کیږي. په همدې سره د نن اومه ورځ امنان غواړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو او څپو خپله اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.